سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره د قانون په 4 فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپای ټولنه وایي چې د روان 2024 کال لپاره له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 111 میلیون ډالر کېږي، بشری مرسته کړي. د اروپای کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی د مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټونو له لارې.
When we work on the issue of distributing humanitarian
کله چې موږ د بشری مرستو پر ویش کار کوو، خپل همکارو ادارو سره یې چارې پر مخ وړو. موږ د حکومتي چینل یا چارواکو لارې مخته نه ځو، بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي دی چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې په دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي، د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاروي سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استادو سره دوړخیزی ناستې هم ولري.
متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې له شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ مسؤل دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په می میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایدن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2010 کال تر 2013 کال د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و چې اوس مهال تقاعد شوی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 6 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ چاودنې د 3 کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه اوس د اوسني ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرسیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه، د هغې لومړنۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي، او دا مرکه به په همدې ورځ په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې اروپای ټولنه وایي د طالبانو لخوا د نویو شرعي قوانینو انفاز به د دوی د حکومت رسمیت پیژندنه نور هم ګران کړي.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادی کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال له 2300 ډیر افغانان د علاج وړ ناروغیو له کبله مړه شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مرجوبلې بې ساري شمیرې اعلان کړي.
د یو کال په موده کې 2200 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له عملی 2001 کسان هم مړه شوي.
په کندهار کې د مسافروړونکو موټرو له لوړو کرایو څخه شکایتونه
دلی لارې کرایې لږ پورت دي چې ډېر مسافران خلک سه هغه ډېر مجبور دي غټې کرایې وس نه لري بج د کرایې کمې سي دلی لارې ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاز به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویان دی پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د قانون افغانان په ځانګړي توګه میرمنې له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کېدو دا د یو اونۍ وته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوي کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپورته کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې د استازي جوزف بورل ویان دی نبیلی مصرالی ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کړي او له ښځونه یې د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالی د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادی کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. د رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان په عام ډول پلاټه کې دي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیر چهارشنبه په ورځ ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانوني د لومړي ځل لپاره په څلورو څپرکو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګڼ شمېر مسلو ته اشاره شوې چې له هغې ډلې د ښځو حجاب او د مخ پټېدل اجباري بلل شوی او په عام محضر کې د ښځو غږ هم ستر بلل شوی دی. نبیله مصرالی وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشری بنسټونو په دې ورستیو ورځو کې د طالبانو پر نوې قانون خپل خبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وضع کوي دا حقوقی اهمیت د افغانانو لپاره هم درنګه د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري، قانوني اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د هغه حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل قبول نه دی. نو په دې دغه فرمانونه چې طالبان صادره یې دا د دې معنا لري چې دی غواړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې بې اساسه او سپکونکې بللي. کاغلی مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان د لومړی په اسلامي قوانینو ځان پوه او درناوی دی ورته وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځایه اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وایي په تیرې وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبرې دو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړ شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوی او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 3200 اته او یا بیلابیلی ترافیکی پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له عملی 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلی قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولای له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرې یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یو جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډو چلوونکو د طالبانو لخوا د دوی پر کار د بندیز په خبرګون کې خپلې خولې ګنډلې دي. اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې او ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
دغه اسان والا ورو خلیه ګنډلې دي، اوس خلنه دوه ګنډلې دي، دا کزمر مثلا سوال دا ګرد اسان والا خلیه ګنڈی پټلران په بزان تړو دی والا که شی دوری ولر سی دوری ولر سی دا مجبور دی اسان والا یسر دمکاری وې سدا دی خپل روزګار ورکړي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصال کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې غږ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوي وکړي.
او دا ملګري چې ټول دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته هم وایو طالبان ته هم وایي دا یو سل و دېرش ثانیې ریړي والا جدي دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو که نه وسوله موږ ور په ټیلران باندې هم زنځران راغواړو
بلخوا د چمن د ځایی کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډول وایي د آس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ځکه چې آس ګاډي د هغو کسانو لپاره یو مهمه وسیله ده چې نسی کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو د غریبان خلک دی آسان والا مش دا وای چې کدا حکومت کو حکومت یم کاری دی سره وکي تر په در خلک دی در چا سره دی هم کاری وکي حکومت ګوره په شان مور پلار مور پلار به چې د خپل لس خپل عوام سره دومره ظلم مو کې دار غریب دار عوام سره به خپل هم کاری وکي ځکه دا غریبان خلک دی دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکی وای چې دوی نه پوهیږي طالبان ولې د دوی کار روزګار بند کړي تر اوسه د طالبانو حکومت په دیاړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. دا اتصاب په داسې حال کې کیږي چې د تیرو یولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د اوکرين ولسمشر وایي په روسیا کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو لارې خو د اوکرایني ځواکونو په برلاسي سره پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونه پرون په کیف کې داسې مهال وکړي چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمیلی دی چې په خپله یې جوړ کړی. دا هم د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي او هم به دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکي پرون سه شنبه په کیف کې خبريالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوی ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي همکاري شامل دي. د زلنسکي په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې له روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو لارې پای ومومي خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکراین د ریس پکې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالې او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوری غوښتونکو له نوماند او پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکي پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکي په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم د دغه توغندي د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل خو زیاتې کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندي د لنډ واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکي دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي څو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نویو توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دوو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسټه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسي ل خپل سفر روسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته راګرځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې له 2300 زیات کسان د علاج وړ بیلابیلو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. WHO بیگانه وخته په یو راپور کې وویل د دې مړینو عوامل تر ډیره سخت تنفسي ناروغي او شری، کانګو، ډینګي او ملاریا ناروغي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي، شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وږي په 15 ناوخته د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژل دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال 15 ډیر کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومان مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,300 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 178 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال له پیله د کانګو تبې د درش پیته مړینو په ګډون 178 پیښې ثبت شوې دي. دغه راز د یوې مړینې په درلودلو سره د ملاریا 34.78 څخه ډېرې شکمنې پیښې ثبت شوې او د ډینګې تبې 390 پیښې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي او یو شمېر روغتیايي کارکوونکي وایي په دغو ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي رضاکار دی په خپله سیمه کې یې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغي وخت کې چې زه د دې شاهد يم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، به بيشته ای ولري، همدارنګه سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او دغه نورسته تونه درد کيا، یعنی خواړه بسانه نشتی راولي. او بل د زمنګ نګدې روغتي مرکزونو کې دوايم نشته دي، دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تیریږي.
یو شمیر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیايي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو لامل د مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغۍ نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول، نو دوی اکثره په دې کې اکثره کسانو واکسین نه وکړي او د اندیمیک ساحو ته راغلل، نو دوی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړی وي او ځینې هم دلته اخته شول، نو دا د مړینه کچه یې کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې پر کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیايي خدمات کمزوري شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ازادي رادیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خل هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایې نرخ کته کیږي.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نس کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي باید چې دغه زموږ حکیم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي غټ کرایې وس نه لري باید د کرایې کمې شي د لې لارې ده.
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وای د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه پاړه باید واضح او شفافه پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت سیاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایه مخامه خیال څه جګیدی نو دا وسه غانی څخه تر زر غانی پورې کرایه دي.
کرایه ډیره زیات جګیدی کرایه د 1500 نه تر زر پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تخفیف شي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې ډیر مشکلات رامنځته کیږي نو نیمه لار چې دا ټول خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بي د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایې هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یو لور سوله نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت یا کرایته تغیر ورکی او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکی دغه کرای لهه ته تغیر ورکی کچیر کیلو تغیر خورلی او کثیر تغیر نه خورلی هغه په خپل عادي حالت پاتې شي.
کندهار کې خلک پر داسې محل د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې لوی خوا د اقتصادي ستونزو او لبلي خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلې له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پدما له ټولو لس مجاهدینو لسخه مده غشتنه د سیزمور غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو مشت خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غزا شیر او لسې او تاک ته هیڅ شی نه لږه وی مو ټکې مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې مونږ کار نسته زمينه دي مست برابرکی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت ولا سره پارک لري دا دوري بده د کبیدی زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې شي وی شي کی دا پرمړ باندې وسه حال څه شین قیامت افغانستان د بلارسون کار نه درو ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومګو څه مغشتنه هله اوازو دا سیسمر رخت تر طالب چراک پر ورسی ته طالب مشرانه پر ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستالاسونه پریکیدن سلاس متیدن ستاور ور کښ ګیر صدا وس شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غونن سره نو کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چراک حکومت راغلی د مشره دا چلن کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود می ټول لباینه تللای دا چرسل بستر شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې چې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړې. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي دي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره دا قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرشو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. هماغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویاند دا غبرګونونه بې ځایه بللي دي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 112 میلیون ډالر کېږي، بشري مرسته کړي. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنې ویلي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کمرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي چې د کمرون په پلازمینه یوندی کې دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي. متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤل دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په مې میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایډن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مکماستر له 2010 کال تر 2013 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و چې اوس مهال تقاعد دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست 16 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ 14 د درېیمې کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هارس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیده مرستیال ولسمشره کاملا هارس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هارس د ولسمشر جو بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هارس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي، او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هارس له انتخاباتي کمپاینونو د بایډن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هارس تر اوسه کومې خبرې غونډې ته هم خبرې نه دي کړې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی.
د دوی د ژوند سمره یو لور و، خو د دې خوخې به همیشه ورته ویل چې ته مجبورې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړی بل چیرې واده وکړې چې سره مجبورې کیږي چې ستانه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه تنش کولی لزان سره ولري.
و مورې دل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخې پراته لیورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام دا موضوع چیرون ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، دی افغانستان دی یو شمیر کلیو او باندو دی خلکو په خبره دی دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري، نو لی ورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم، نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورندارې د پلار په مور وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي.
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دته مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي، له دوی د خپلوانو څخه د هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي، دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي، د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېرې کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کېږي، ورته ویل کېږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي، تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترې نه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده، هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پیښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلوده، د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه. خو د دې خواښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې، یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې، چا سره موږ مجبوره کېږو چې ستا نه هغه لور واخلو، هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نه شي کولی له ځانه سره ولري، ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نه هم وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استاذ او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و، په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وې. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې واخزه کون لښوي د حقیقت د کور د میراث په توګه قتل کیږي. اته دا چې کوه د شیو نیوي څنګه تاسو ډیر ناوړه وژن لرو چې به یو ساده ورو هغه د پیغلې تر اچو چې هغه کوژدوي چې دا یې نبل زو د موږ نکاح کاو او ان بل چاته به نشه ورکول کنه. دا په دې معنا ده اما مړ کی به د سکا پیغله راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسرخیل کوي څادر پیچی. نو دا په دې معنا ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ور لري، نو په دا صورت کې دې مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکي او که د مړه ور نه نه وي هاته د تر زمونه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي. کدا چې په دې خوښ چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي نو دوی به نکاح کوي، او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي. دوی مجبوروي دي چې د حقې د وجې یا د نور مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي مالته د میراث حق نه محرومېږي، نو ډېر د سشان شوي دي. اته موږ په خپلو کورونو کښې لیدلې دي چې کونډې همداسې په زورو په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله، اګر چې په هغه وخت کښې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په کښې په زور نشي نکاح کولی، هېڅ ښځه څوک په زور نشي نکاح کولی. اوس هم کوم فرمان شته؟ خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم، تر اوسه خو داسې ارقام دو نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زوره نکاح کېدلې کدو ته مراجعه کړي یا محاکم ته مراجعه کړي، دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړي وي، او کوم حق چې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي د میړه په حق کې یا د خسرګانۍ سره په میراث کښې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کښې رایج دی او شته، خصوصا په اطراف کښې په سیمو کښې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دې ته چې په دې وروستیو کښې چې اکثره مېرمنې له دندو نه ګوښه سوي دي، هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله، مګر اوس نسي کولی، په کور ناستې دي. دا موضوع څومره د دې لامل سوې ده چې کونډه په زور نکاح سي؟
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنی دا خودکفا اوسېږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا میړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې میړه یې هم نه وي په کور کښې، یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کښېني، نو دی ټولنه هم دې ته مجبوروي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي. او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې دې ته مجبورېږي چې ته باید نکاح وکړي. او ښځه چې ته خپله خودکفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. اکثرا زموږ افغانې ښځې، زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کښې، چې حتی یو ماشومې که په غېږ کښې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنې ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم میړه یې شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده. تر دا اوس زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټۍ ولوسته، واده یې وکړي، ترور لور مې همدا رقم، یعنې دوه زمانې وو، یو یې په غېږ کښې وو، یو په نس باندې وو چې میړه شهید شو. نو خبره دا ده، دغسې حالت کښې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کښېني، پښتنې کوشش کوي چې کښېني، خو که دو ته هغه د خسرخېلو په کور کښې د عزت په سترګه وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګار یې وي، نو دوی کښېني. نو کله کله که بیا دغسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته یې نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی بیا په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کښې مساعد ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي. نو ښځې بېکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړې وي، ټول مسولیت دوی ته ور په سر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د مېرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدئ هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدئ، خپلې خوښې ته یې پرېږدئ؟ یو مېرمن چې په حکومت کښې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کښې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسې څه وایې؟
زما دغسې کورنۍ ته پیام دا دی، هغه پښتنې خوندې، زمونږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني، خپل اولاد ته کښېني، که یې خسر او یو لیور په داسې حالت کښې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي، د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي، نفقه ورکوي، خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي، هغه د ورورې د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی وو او د دوه ورورۍ ورسره، د هغې د مخې دې وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، دې سره د نفقې په ورکولو کښې دې مرسته وکړي، د کار په جدولو کښې دې ورسره مرسته وکړي، د اولاد په تربیه کښې دې ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دوی غټه دنده همدا اوسي، بدون دې چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي، دوی دې پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپلو اولادونو سره په خپل کور کښې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته ویسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د سړی له هغې مېرمنې سره ژوند نشي کولی، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کښې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کښې؟
ژوند خو مالمداره ترخیږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي چې دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمین هم داسې برابره کړه شته باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي. ام هغه بچي ورته د دښمنان کېږي په کور کې. او ام دا ښځه چې نکاح کوي، دغه ورونه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سترګنه ګوري. دوم بدې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل واریم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو تا باندې دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، ام د ورور اولادونو سره، ام د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغلې نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. لن موري سره مې مرکه کړي په ګاډۍ سره. او
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را به شو دلته چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري. هغه د اسلام مبارک دین پر رڼا کې دی او حتی د نورو ادیانو پر رڼا کې دی. را به شو موږ خپل اسلام مبارک دین د زمونږ کلتور او زمونږ فرهنګ او بل د زمونږ د دین مسله ولې د بعض وخت کې اختلافات پیدا کیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډه ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده. په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در پاره مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داده چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راغو شو دلته چې زمنګ په ټولنه کې او په افغانستان کې یو ځینې لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علماء دي، یا مثال خبره تاجران علماء دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائده وي. هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دي، چې هغه د حقوق دین دي، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دي، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دي. هغه مسلې دوه موږ نه پټ کړی دي، ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندګی دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجې هم دا چې صحیح حدیث ده. په دې حدیث کوم اختلاف هم د علما او نشته دي. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت. کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله، پخوا خود سی وڅ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده، وظیفه درلوده، یو څه ګټل. مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسېدل، میرمنې په کور کې نه ولسولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورندارې اته د لور په ځای ده، هغه کونډه ده. دا نکاح کوي د دل لپاره، وایي که ته ما سره نکاح وکې زه تاته ډوډۍ درکوم، پلو پټی کې حق درکوم او کني کا ونه کې هیڅ شای نهسته دا په دغه رقم مجبوروي چې سره نکاح وکړه په دې اکله خبر راته وکي
دغه متاسفانه او بدبختانه بووی چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دی د ژوند زمينه نشته د کار پرې د ژوند زمينه ورته نشته دی منګو تاسو کې متوجي شئ د مکتبونو کې به یو قصه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو به زنانه ژوندې خخولې کستاسي په ذهن کې تاسو به موریدلی وي چې زنانه هغه زنانه به ژوندې خخ کړه که فکر وکړي هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاری ځکه هغه به زنانه مثال و به وجه له خدانه خواسته او ختمه به کړه خلاصه به کړه ان هغه د ژوند پور به ورلن کړ په وسنی وخت کې خود دوی نه وجني نه ژوندې پریدي یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړی دي د ژوند په دومره را سخت کړی دي چې دوه واقعیت سره په هر معنی او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوه لاس ورکی او دالته یو سپینګری سړی ته یا یو نهت کې یو ماشوم ته یعنی دواله جانب منګلرو یا سپینګری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کی او یا د یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی هغه نه پویږي د زندګۍ په چلولو باندې هغه نه پویږي د خځې په حقوقو باندې هغه نه پویږي د ژوند په حقوقو باندې نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل د فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي ځکه وجل په دوه قسمه دی یو فزیکی وجل دی یو معنوي وجل دی په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکرارېږي افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره ذکر دو ذهنیت وجل کیږي د دو فیوچر وجل کیږي د دو اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نه حاضرلري اغه ټول وجل کیږي او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي او کاغذ پنګيري وي چې اغه ماشوم وي مجبور ده مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې قربانی ده شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د د په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان د یو چاته وس پاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نور مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي
bale کله چې دی او حاکم نظام لخوا د مېرمن حقوق ته پاملرنه نه کیږي البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په ما خبره دي زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا نورم په خځو باندې ظلم کوي مثلا دی ورینداري په زور نکاح کول دی افغانستان په لرو کلو باندې کې دا اوس بیا ډیر سی وی دی او لاته مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل دی خځو په کور کې ناول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي نو په دغه یو وضعیت کې تاسو کورنۍ او تاسو ویل لري چې لوی خو طالبان بده ظلم کوي بلې خو تاسو اته د په زور نکاح کوي تاسو ویل بده کورنۍ ته چوي
دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا ځکه چې دوکه دغه دا داوا کوي چې موږ مسلمانان یو کو دوه داوا کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه ولې دي نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیه په بعضو مسلو ایمان نه وړي په بعضو مسلو ایمان نه وړي لکه وس افغانان دي کو وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله اول ویل چې یا رسول الله زنه شم کوله چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم نو اغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غوړی تاسو سره ژوند تیر کی نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه اغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله او دی خزل طلاق ورکړه لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري خزه کولای شي چې لار جدا کی نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه وشو چې د دې اصلي وجه چې وته تا د میړنه طلاق واغوسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ اغه ویل چې زما خاوند د قوارینه جوړ نه و د قوارته په لیدو ما نشو کولای چې د سره زمينه محبت وکم ژوند تیر کم یا د حقوق زې په ځکه میا زما حقوق زې په ځی شي نو له هازه ما ونه غوښته چې د سره آینده ژوند کوم ما خلع واغسته او مر د سړي سره جداوال اختیار کړ ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقه پریدا یا دا خزه پریدا د نور مپازا بوا آیا که د سیو خزه نن محکمې ته رجوع وکي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوند دی شي که د سیو میرمن راشي او محکمې کې و چې د دغه میړه سره
ژوند نکوم وجه دار چې دا بدرنګ دی یا دا دسې دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا ښځو به سنسار نشي خو معنا دا ده چې مونږ په دین نه پوهیږو مونږ د دین څخه نه خبرې یو مونږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو بلکې زمونږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دو څخه د دو هغه برجسته شخصیت د دو هغه علمي شخصیت چې دو ورباندې ویاړي چې دو ورباندې ناز کوي د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصیږي هغه په ډیر متکبرانه هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت وګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو آیا د اوسنی وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا دغه د افغانستان بدبختۍ دغه د افغانستان اوسنی حالتونه دغه سیلابونه دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي د دوی په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د ښځو له ورک نه کړ شي بلکې به هیڅ کله د ښځو په انسانیت نه پیژندل شي هیڅ کله به مونږ شي ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله هغه تاسو هم لیدلی وي هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي نو دا د عناد او د بغض او د کینی هغه ډکه خندا و چې د یو قشر سره دوی لري واقعا زه مایوسه کیږم خو مونږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کیږو الله څخه امید لرو ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دوی په مرۍ باندې ایښی ده او سات په ګړي حلالوي سات په ګړي باندې وژني امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي د خلکو زړونه ونه تور شو د دوی جهالت د دوی دغه حماقت دو دغه رسالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي دا ډېر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې متاسفانه چې دوه علما نه دي متاسفانه وایم چې دوه علما نه دي خو د علماو په لباس باندې او تور داغ دي
په اخر کې به د کوندو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅ څوک نه لري چې دوی څه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکا کیږي په داسې وضعیت کې دوی ته بچو وایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمنګ دودست سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دوه شپې سبا کوي د ژوند دروازې ور باندې بندي دي د کار دروازې ور باندې بندي دي بلکې د دوه د ژوند حق اخیستل شوی دی د دوه ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمی شکل سره دا باید یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دوه دی ته تیار دي بلکې زده وای ما چې دا تیارې د دوه د روان نسلونو سره جفا ده دغه مرمنې باید خپل مبارزه وکړي هاغه نړیوالی ادارې باید راوخی شي هاغه نړیوالی ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کی هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې وسیږي په نور مملکتونو کې وسیږي هغه باید د دوه په وړاندې باندې आवाज پورته کی نور د خاموشۍ نه څه نه جوړیږي او بل دا چې الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅ کله دی یو قوم کې تغییرات نه ولې کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر را ونه ولي نو خپل پزان کې تغییر را ولو یوازینې لار مبارزه کول دی یوازینې لار خپل خاموشي ماتول دی یوازینې لار د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماتول دی دا ګوره دا کمی کندې دي دا هغه کندې دي چې د جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاس ورګړي دي دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاس ورګړي دي دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاس ورګړي نن پتی روکه ناسی دي نن یو لخمی ډوډۍ ته حرانی پاتې دي په متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشتو حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دي د دوه د پاره مرګ دي د دوه د پاره چې هاغه کونډي او هاغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او استاد د ناموس د پاره د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي او کونډي د افغانستان د غافل ملت تپریخ دي نو الله رب عزت د دوه حال باندې رحم وکړي او د ټولو نه مغوښتنه ده چې مبارزه وکړي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکړي او دغه د خلکو د حقوق اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
بایزته او سلامات اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 48 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته